د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د سهار و بجی دی لهم دیشه بیر ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه هم پایل شنوري اس نوريم او دا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن به ورځ د 1393 يوم هجري المريس کال د لندې قوس د میاشتې شپږمه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د خبر اشرف غني د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړی ده. د اشرف غني د ورستۍ څرګندونو او د غراز د سارک د ورستۍ فعالیتونو له حاله به مخبر کړو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا شپږ سوه ترکان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنګیږي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه تفصیل راپورونه واورئ، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د افغانستان په هنه وزارت وایي چې په خونځو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د ایران د بشري حقوقو پیژندل شوی مدافع وکیل نسرین ستو د وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. د امریکا په وزوي د روان نومبر له 13 را په دې خوې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځ پر ضد ولس هوایي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر وایي چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غني دا څرګندونه پرون د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ورسره لیدل وکړي چې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف اټکل وکړ چې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه تیز شي. ولسمشر غني وویل چې د په نظر د جنوبي اسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنګیدو پر ځای له بې وزلۍ، بې سوادۍ، ناروغیو، سوء تغذیې او بیروزګارۍ سره مبارزه وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په خونځو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړې ده. دا لړۍ د چهارشنبه په ورځ د پوهنې او د معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیرانو له لوري د کابل په میخانیکي لیسه کې پرانستل شوه. د پوهنې د وزیر فاروق وردک په وینا د پوهنې او مخابراتو وزارت دغه ګډه پروژه به هر کال 200 خونځو ته غځیږي. د پوهنې وزارت وایي په دې پروژه به شپږو خونځو خونیزو محسسو لکه د کابل میخانیکي انسټیټیوټ، د ښوونکو د روزنې مسلکي انسټیټیوټ، د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین د ټکنالوژي معلوماتي انسټیټیوټ او د نابینایانو او جمهوریت مسلکي لیسو کې امپایل شوې ده. سربیره پر دې دغه خونیز مرکزونه له نوري فایبر شبکې سره وصل او وړیا انټرنیټي خدمتونه هم لري. د افغانستان متحده عربي اماراتو ټیمونه دغه اتلولیو ته د تیاریو په لړ کې سبب په دوبۍ کې څلور ورځنۍ مسابقې پیلوي. د کرکټ نړیوال جام مسابقې د راتلونکي کال د فبروري او مارچ په میاشتو کې په نیوزیلند او استرالیا کې کیږي. دا به د متحده عربي اماراتو لپاره دوهم ځل وي چې په دې سیالیو کې ګډون کوي، خو د افغانستان لپاره به لومړی ځل وي چې په یو ورځنیو یا 50 ورځو نړیوالو اتلولیو کې ګډون کوي. په پاکستان کې د وسلوالو او حکومت رسنیو سرچینو وویل چې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د چهارشنبې په ورځ د هیواد په شمال لویدیځ کې 15 مشکوک سخت دریځ ووژل. وسلوالو طالبان وویل چې یوې بی پیلوټ الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پر یو کور برید وکړ چې 15 تنه یې ووژل. د دوی په وینا وژل شوي کسان پاکستاني طالبان دي. د ایران د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع وکیل نسرین ستودا وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. ستودا یوه میاشت پخوا وروسته له دې په تهران کې د ایران د مدافع وکیلانو د ټولنې مخته اعتراض احتساب پیل کړ چې دې ټولنې وویل د چارواکو د فشار له کبله دا د دریو کړنو لپاره د مدافع وکیل په توګه له کاره منع کړې ده. د امریکا په وزوي چې د روان نومبر له 13 را په دې خوې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځ پر ضد ولس هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون وویل په دغو حملو کې لس د سوریې د کوباني سرحدي خارګي په تنږدې چې کور جنگیالی دفاع لپاره د اسلامي دولت له سخت دریځ سره جنګیږي وژل شوی دی. دغه اوبخي دغه حمله په د سوریه کوباني سرحدي خارګي ته نږدې چې د کورد جنگیالي د دفاع لپاره د اسلامي دولت سخت دریځ سره جنګیږي کړی دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ همدارزوي د حمله څلور سیمه او د اسلامي دولت د جګړه مارو شپږ مورچلونه لمنځه وړي دي. د اوکرين نوې انتخاب شوی پارلمان بنن خپل لمړنۍ غونډه وکړه. د اوکرين د ولسمشر پیټرو پروشنکو او د صدر اعظم ارسني یاتسینوک په مشرۍ د لوی دسپلو غوندونو اتحاد د اکتوبر د شپږشتمې انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ګټلی و. پروشنکو د دې لپاره له وخته مخکې دغه انتخابات ترسره کړل چې له قدرت د موسکو پلوي پخواني ولسمشر ویکتور یانوکویچ تر لرې کېدو اته میاشتې وروسته اوکرين یوې نوې لارې ته برابر کړي. لوی دسپلو پنځو غوندونو چې د 421 کسیز پارلمان 288 څوکۍ لري د یو ائتلافي حکومت جوړولو موافقه کړې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیفیچوس وایي د اوکراین د شخړې د حل کلي په موسکو کې ده. پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل موږ له یو بهرني یرغل سره مخامخ یو ځکه چې موږ پوهیږو چې له بهره اوکراین ته پوځیان راکټونه او ټانکونه روان دي او دا ملاتړ په دولتي سطح کېږي. موږ باید د اوکراین سیاسي اقتصادي او زما په باور پوځي ملاتړ وکړو په تېره بیا د دې لپاره چې دا هیواد له بهرني یرغل سره مخامخ دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د اوکراین د روسي پلو بلتون غوښتونکو له لورې د ملګرو ملتونو د سوله سات ځواک پر غوښتنې شک څرګند کړ. ویتالي چورکین څخه وپوښتل شول چې د اوکراین د بلتون غوښتونکو د غوښتنې په اړه څه وایي. د وویل فکر کوم چې دا احتمال نشته. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو مشرانو چې ځان ته د دونسک د ولسي جمهوریت مشران وایي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سوله سات ځواک چې روسان هم پکې شامل دي د مداخلې غوښتنه وکړه. د بلغاریا پولیسو یو مذهبي مشر او د هغه شپک پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړي دي. څارنوالانو وویل چې د مسلمانانو ملا امام احمد موسا پنځه سړي او یوه میرمنې د ډیموکراتیک ایدیالوژۍ پر ضد تبلیغ او د جګړې د لمسون په ګډون پر ځینو مواردو رسمن تورن کړي دي. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د نومبر په 15مه په جنوب کې د اسلامي تندرو فعالیتونو د کشفولو په هدف پر یو جماعت او لڅ باندې څلوېښتو کورونو باندې خاص عملیات ترسره کړل. په دغو عملیاتو کې د پولیسو په وینا یو شمېر کمیسونه او شعارونه چې د اسلامي دولت د ډلې نښانونه پرې کښل شوي وو وموندل شول. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر والري اموس خپله دنده پرېږدي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرته له دې چې د هغې د کار د خوشي کېدو مشخص علت بیان کړي دغه اعلان وکړ.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان اوریځ وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو. په هرات کې باسمان زایځه اوریځ وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه. په جلال آباد کې باسمان لمر وی د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه لس. او په مزار شریف کې باسمان زایځه اوریځ وی د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه دوه.
ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې هم د اف ام په سل شرپ پنده صفه صفه وازی اوریدل شي. وړاندې خبرونه کې اوریچ د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د روسي مخدره موادو سره د مبارزې او جګپوړي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان نیمایي هیروین د عراق او افریقایي هیوادونو له لارې اروپا ته وړل کیږي او د اسلامي دولت وسلواله ډله ترې زیاته ګټه ترلاسه کوي. د سوداګرۍ نړیوالې ادارې یا ډبلیو ټي او وایي افغانستان او قزاقستان ته د غړیتوب ورکول غاور کوي. په دې اداره کې غړیتوب څه ګټه لري؟
په مدرن اقتصاد کې هغه وخت تاسو کولی شئ چې خپل کمپنیګانې د اعتبار څخه ډک کړئ چې دا د ورلد ټریډ سنټر غړیتوب ولري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 600 ترکان په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنګیږي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به د تاوخانې د ښېګڼو په اړه واورئ.
تاوخانه تنور بیسکی هو دا اوس ور بلک بس په ما کې کشل نه پرو کلس نه پرو ک پیندلس نه پرو پراته بو دی له دا خدای دا په ګرم بو.
د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونه پرون د ساک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ورسره دی وکړي چې د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف اټکل کړی چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان نیابتي جګړه تیز شي. ولسمشر اشرف غنی نن هم په کټمندو کې دی. له کټمندو د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره دی. لودین صاحب، خبرونه ته خره غلاس او راته وایي چې نن څه پلان دی اشرف غنی څه غونډې لري؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. نن ولسمشر اشرف غنی او د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د غرض ولسمشران او صدر اعظمان د نیپال کټمنډو خار نه د دلخیل په نوم یو بل خار دی هغه ته سفر کوي. حالت دوی یو غیر رسمي غونډه لري په دې غونډه کې تر دې په دې بحث کې چې څنګه د سارک غړي هیوادونه وکولی شي هغه موافقه لاسلیک کړي چې هغه د جنوبي اسیا هیوادونه د سرکونو له لارې سره وصلوي، د ریل پټلۍ له لارې سره وصلوي او د غرض برېښنا له لارې سره وصلوي. ویل کېږي چې د دغو پروژو په وړاندې پاکستان او هند چې د جنوبي اسیا نسبتا اقتصادي هیوادونه دي دوی د دې پروژو په وړاندې خنډونه جوړوي او د سارک غړي هیوادونه هڅه کوي چې هند او پاکستان راضي کړي تر څو دغه پروژو په موافقو باندې لاسلیک وکړي. دغه پروژې د سارک د نورو غونډو په څنډه کې هم یادې شوي خو تر اوسه هم د سارک غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې دغه موافقې لاسلیک کړي. د دې وروسته بیا ولسمشر بېرته نورو مشران کټمنډو ته راځي او د کټمنډو په وخت ماخوستن مهال ولسمشر اشرف غني خپل سفر پای ته رسوي او د شپې لخوا بېرته افغانستان ته سفر کوي.
بله لودین صاحب، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو سره تماس ونیسو او د وروستیو پرمختګونو حال له حاله به اوریدونکو خبر کړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. غني وویل د په نظر د جنوبي اسیا هیوادونه باید له یو بل سره د جنګیدو پر ځای له بېوزلۍ، بېسوادۍ، ناروغیو، سوې تغذیه او بېروزګارۍ سره مبارزه وکړي. د ولسمشر غني د وروستیو څرګندونو تفصیل له اسمت سروان په رپورټ کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړ چې اجازه به ورنکړي چې هیواد د نیابتي جګړې په میدان بدل شي. ولسمشر غنی دا خبرداري پرون د نیپال په مرکز کټمنډو کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د مشانو په غونډه کې ورکړ. له افغانستانه د سشکال په پای کې د ناتو د جنگي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د هند او پاکستان ترمنځ نیابتي جګړه پراخه شي. دواړه له ډېره وخته پر یو بل تور پوری کوي چې د خپلو ګډاګیو ډلو له نیابتي جګړې څخه په افغانستان کې د نفوذ لپاره کار اخلي. ولسمشر غني د پاکستان د صدر اعظم محمد نواز شریف او د هند د صدر اعظم نندرا مودي په شمول د سارک د هیوادونو مشرانو ته وویل موږ به هیڅوک پرې نه شو چې زموږ په خاوره کې نیابتي جګړه وکړي. په سویډن کې مشته سیاسي چارو پو عبدالکریم حقانیار دې ته په اشاره چې ولسمشر غني د هند او پاکستان د مشانو په حضور کې د خبرداري ورکړ مهم بودی.
په دغه جلسه کې د هند او پاکستان صدر اعظم هم موجود وو او خبري ولسمشر اشرف غني دوی ته مخامخ د خبره وکړه. د اهمیت په دې کې ده چې نور هم پاکستان او هم هندستان ته دا واضح شول چې د افغانستان نوې ولسمشر نه غواړي چې د یو هیواد یا بل هیواد په ګټه باندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده وشي او بل اخر د افغانستان خاوره په دې نیابتي جګړې په ډګر باندې تبدیل شي.
تیره اونۍ د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف خبرداري ورکړ چې له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به په دغه هیواد کې د هند او پاکستان له لوري نیابتي جګړه پیل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پرویز مشرف د څرګندونو په عکس العمل کې وویل چې نه به افغانستان او نه به هند د پاکستان او هند ترمنځ نیابتي جګړې ته اجازه ورکړي. شاغلی غنی د هند له صدر اعظم نندرا مودي سره په مخامخ خبرو کې راتلونکي کال ته د هند سفر بلنه ومنله. هند په سیمه کې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی دی. دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره سباندې 2000 میلیون ډالر مرسته کړې ده.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته حالت روسیا او د جنوبي اسیا یو شمېر د مرکزی اسیا یو شمېر هیوادونه هم اندېښمن دي. د روسیې مخدر مواصل د مبارزې تر ټولو جګپوړي چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان نیمایي هیروین د عراق او افریقایي هیوادونو له لارې اروپا ته وړل کیږي او د اسلامي دولت وسله والا ډله ترې زیاته ګټه ترلاسه کوي. نور تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول فدرالي اداره وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډله د افغانستان د هیروینو عواید ترلاسه کوي. د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف چې څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د روسیې په رسنیو کې په پراخه پیمانه خبرې شوې، ویلي چې د افغانستان د هیروینو پراخ ترانزیت د اسلامي دولت د وسټوال ډلې لپاره په یوې نوې مالی سرچینې بدل شوی او دا ډله لدی د رکز زیات پیسې ترلاسه کوي، ځکه چې د افغانستان نیمایي هیروین د عراق او جنوب افریقایي هیوادو له لارې اروپا ته ځي. ایوانوف هم دراز ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور به په دغه هیواد کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د ودې سبب شي. د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر یادونه وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو مخکې لا اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر کمول تر 2015 پورې ځنډولې دي. د زیاته کړه دا ښکاره ده چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د پراخ تولید له مخنیوي پرته په دغو هیوادونو کې د شخړو د حل کولو په اړه د څه ویلو ځای نشته. د سشکال په اکتوبر کې د هسپانیا استخباراتو وویل چې د اسلامي دولت او نورو سختریزو ډلو د اروپا څنګه په عراق او سوریه کې د جګړې د تمویل لپاره د مخدرو موادو له غیر قانوني کاروباره ګټه اخلي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د کمپیوټري لابراتوارونو د جوړولو لړۍ پیل کړه. د ایران د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع وکیل نسرین ستوده وایي کلکه اراده لري چې د خپل کار د مخنیوي په وړاندې به اعتراض ته دوام ورکړي. د امریکا په وزوی د روان نومبر له 13 را په دې خوای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو پر ضد ولس هوایي بریدونه کړي دي. د اوکراین نوی انتخاب شوی پارلمان به نن خپل لومړنۍ غونډه وکړي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د شخړې د حل کلي په موسکو کې ده. د بلغاریا پولیسو یو مذهبي مشر او د هغه شپږ پلویان د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر والری اموس خپل دنده پرېږدي. ازادي راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل نشریه کې د هغه لیک جزئیاتو ته اشاره کړې چې دغه سازمان د افغانستان د څوانې لسو مرسته کوونکو هیوادونو استازو ته لیږلې دی. نشریه د دې لیک هغه ټکو ته اشاره کړې چې وایي د افغانستان بهرني مرسته کوونکي باید د لندن په غونډه کې د افغانستان د نوي حکومت پر چارواکو فشار وړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو برخې ته پام وکړي. نشریه د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیال فلم کاین له قبله لیکي بهرني مرسته کوونکي اوس باید په افغانستان کې د لاسترړونو په خوندیتوب او د بشری حقوقو په پخوانیو برخو کې د نیمګړتیاو د لری کولو لپاره اقدام وکړي. کاین زیاتوي مرسته کوونکي اړتیا لري چې په ښکاره او واضح ووایي چې افغان حکومت څخه د دوی ملاتړ د ټولو افغانانو په تیر بیا د شزو او انجونو د حقوقو په ټینګښت پوري تړلې دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په دغه نشریه کې وایي د افغانستان تمویلون کې بعد دغه واد له حکومت څخه وغوړی چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د ځورونې د مخنیوي د شذو د حقونو د پیوړی کولو او د افغانستان د بشري حقوقو په سازمان کې د اصلاحاتو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د پرمختګونو د شې څارنې لپاره نظارتي او راپور ورکوونکي میکانیزم جوړ کړي. داسې میکانیزم چې د لیکوال په خبره باید د افرادو د حقونو د خوندیتوب اړوند ټولې برخې خوندي کړي چې په هغه کې له زندانیانو سره چلند، د ښځو او ماشومانو حقونه، د بد چلند پر وړاندې ځواب ویل، فساد، د رسنیو ازادي او داسې نور راځي. کله یې خو د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه اندیښنه لري، بل لور نیویارک ټایمز ورځپاڼه هغه اندیښنو ته اشاره کړې چې د افغانستان د یو تاریخي منار د رنګیدو له کبله راپورته شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان په غور ولایت کې د جام منار په اړه لیکي چې دا هغه ځای دی چې د نړۍ زرګونه سیلانیان یې لیدو ته ورجذب کړي دي. لیکوال زیاتوي سیلانیان ساعتونه لوړه ژوره لار وهي تر څو د افغانستان په لویدیځ مرکزي ولایت کې دغه منار ته ورسیږي. خو د لیکوال په خبره اوس دغه سړک د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه تیریږي، نو دغه سفر یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د لومړي ځل لپاره د 2016 کال د نومبر پر 13مه وتوانید د جام منار وګوري. نیویارک ټایمز لیکي ولسمشر اشرف غنی خپل پوځ ته امر کړی چې د متخصصینو یوه ډله وکوماري او هغه راپورونه ورسوي چې وایي د جام منار تر پخوا ډیر په خطرناک ډول کوږ شوی دی. لیکوال د یونسکو د یو بلجیمي معمار تارسیز سټیفنز له قوله لیکي چې وایي فکر کوم دا د افغانستان تر ټولو لومړنی تاریخي څلې دی چې د افغانستان له پوله هاخوا هم اهمیت لري. سټیفنز تیر اونۍ د دغه منار د لیدو لپاره سیمې ته ولاړ او وایي دا هغه منار دی چې 800 کال وړاندې جوړ شوی، خو لا هم داسې ښکاري چې پرون جوړ شوی وي. ورسپانه لیکي یو افغان راپور په دې ورسېو کې خبرداري ورکړي چې دغه کوژوالی دومره خطرناک دی چې د جام منار حتمی رنګې دوته نږدې شوی دی. سټیفنز په دې سفر کې له ځان سره داسې وسایل وړي له 2002 کال څخه تر 2008 پورې د منار د کوژوالي اندازه واخلي.
د سهار و بجې او شل دقیقې دي. لنډ مد راتلونکي دسمبر د میاشتې په څلورم نیټه د افغانستان په اړه د یو نړیوال مرستندوی کنفرانس کوربه وي. خو په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي که د افغانستان حکومت کابینه تر هغه وخته نوي جوړه شوي د لندن د کنفرانس اهداف به ترلاسه نه شي. ریچارډ سټاک دا څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي چې تفصیل یې د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اوري.
په لندن کې د افغانستان په اړه کېدونکی کانفرانس به د برتانیا او افغانستان د حکومتونو په مشرۍ پر مخ ځي. دا کانفرانس د دسمبر په څلورمه ترسره کیږي. په کابل کې د برتانیا سفیر ریچارډ سټاک له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دا کانفرانس به د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه فرصت وي چې خپل منځي اړیکې نوې کړي. خو دوی وایي موږ به د دې کانفرانس له لارې له افغانستان سره خپل ملاتړ نوی کړو چې له نوي حکومت سره رښتونې مرسته وکړو. ښاغلی ریچارډ وایي که په افغانستان کې نوې کابینه او وزیران نوی د دې مقصد حصول ډیر ستونزمن دی. موږ فکر نه کوو چې که افغان وزیران په لندن کانفرانس کې برخه وانخلي دا به یو لوی ناورین وي. خو دا به د نوي حکومت لخوا د یو لوی فرصت د زیا په معنا وي، ځکه چې دوی باید ثابته کړي چې خپل پلانونه ترسره کولای شي. ښاغلی ریچارډ زیاته کړه چې لندن به یو څه خواشینی سي که په افغانستان کې د کنفرانس تر وخته کابینه جوړه نه سي، ځکه چې دوی به فکر کوي چې د افغانستان حکومت ونه کړای سو چې لندن ته له وزیرانو سره یو ځای ورسي. ښاغلی ریچارډ له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې لندن کنفرانس به درې لوی پیغامونه ولري.
One is you've got a new government.
افغانستان یو نوی حکومت لري چې نړیواله ټولنه غواړي ملاتړ وکړي. دوهم دا چې موږ به د تیر حکومت په پرتله له یو بل سره داسې ملګریتوب لرو چې ډېر رښتونی او ټینګ وي، ځکه چې موږ به ګډ اهداف لرو. او دریم دا چې برتانیا به له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې ولري. په دې اړه چې آیا د لندن کانفرنس تر نیټې پورې به حکومت وتوانېږي چې کابینه اعلان کړي او کنه، د افغانستان جمهوري ریاست له خبرو څخه ډډه وکړه. په لندن کانفرانس کې به له 500 څخه تر 600 پورې مرستندوی هیوادونه برخه اخلي، او د دې ترڅنګ به هغه ګاونډي هیوادونه چې له افغانستان سره ملګري دي هم برخه اخلي. په دې کانفرانس کې به نورې ادارې هم برخه اخلي، لکه نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د آسیا پرمختیایي بانک.
د یوازې په کابل کې د برېټانیا سفیر نه دی چې د نوې کابینې په اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه پرون اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د ملي یووالي حکومت نور مشروعیت نه لري، ځکه چې دغه حکومت خپل ژمنه پر ځای نه کړه او په دوه میاشتو کې نوی حکومت جوړ نه شو کړی. د سوداګرۍ نړیواله اداره یا ډبلیو ټي او وایي په افغانستان او قزاقستان ته د غړیتوب ورکولو غور کوي. دا چې په دې اداره کې غړیتوب د افغانستان لپاره څه ګټه لري، دا پوښتنه عصمت سروان د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر ازرخ شافیز څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
د ورلد ټریډ سنټر یا د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړیتوب ډېر اهمیت لري افغانستان لپاره، په دې چې په مدرن اقتصاد کې هغه وخت تاسو کولی شئ چې خپل کمپنیګانې د اعتبار څخه ډک کړئ چې دا د ورلد ټریډ سنټر غړیتوب ولري، او دوی کولی شي بیا خپل شیر خپل سام په ټول دنیا باندې خرڅ کړي، یعنی د انویسټمنټ لپاره یا پانګونې لپاره پیسې ټولیږي او شرکتونه نړیوال اعتبار پیدا کوي. د هغوی لخوا د کوالیفاید یا په اصطلاح تصدیق شوي کمپنۍ په اساس کله چې ومنل شو، بیا د هغوی د قیمت په انډول بیا سام خرڅیږي. مثال په توګه که چیرې د افغانستان د اوسپنې د کارخانې لپاره موږ پیسې ته ضرورت ولرو، دا زموږ قانونه ارزیابي کیږي او زموږ پلانونه د پروسس لپاره هلته ارزیابي کیږي او ریسرچ کیږي. پس له هغه دوی چې سند ورکړل چې دا کوالیفای دي، که $100 قیمت د یو سام زموږ وي او مارکیټ ښه وي او عواید زیات وي، کېدای شي دا سام په بنلی مارکیټ کې $200 دا شیر خرچي.
په دې سازمان کې د غړیتوب لپاره ځینې قیودات او ځینې شرطونه هم شته، لکه ځینې هیوادونه ډیر علاقه نشي چې په دې کې ګډون وکړي، البته یو شمېر هیوادونه. هغه قیودات څه دي؟
قیودات خو یو دغه دي چې دلته په هیواد کې باید قانون موجود وي، په یو هیواد کې صداقت موجود وي، دروغ نه وي. دا شرایط خو اساسي شرایط دي چې تضمین او ګرانتی د مالکیت موجود وي. دلته داسې نه شي چې مثلا یو نوی کمپنۍ جوړ شي په $10 میلیارد بیا هغه کمپنۍ د حکومت لخوا ضبط شي. یا په اصطلاح ملي شي، داسې ګرنټي باید موجود وي. دوهم دا چې داسې حالات باید موجود نه وي په یو هیواد کې بغیر اقتصادي دلایلو کې کمپنیو ته ضرر او صدمه وارد شي، مثلا کرپشن ډېر لوړ وي یا غیر تولیدي عوامل په اقتصادي مسایلو کې او غیر اقتصادي عوامل په اقتصادي مسایلو کې دخیل وي. نور شیان دغه دي چې یو هیواد باید اقتصادیت ولري. اوس افغانستان خدي په دغه حساب ځکه چې په افغانستان کې قانون شته، معادل شته، با استعداد کار نیرو موجود دی. او بل دا چې د استراتیجي تړون امریکې سره او ناتو سره او بیا وروسته د امنیتي تړون دا هم کې یو بنسټ وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو د چارو له مشر ازرخ حافظي سره د نړیوال سوداګرۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د ښېګڼو په باب مرکه وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ترکیه بهرنیو چارو وزیر وای شو خوشبخت سوا ترکان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د دلې په ملاتړ جنگي مولود چاوس اوغلو ول تر اوسه په دې جګړو کې نږدې سل ترکان وژل شوی دي. ترکیه بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د اسلامي دولت له دلې سره د ترکانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره انقره یو لړحت هم پیل کړی دي. نور جزئیات د احمد شبر پرپورت کې.
اکثر هغه افراطیان چې غواړي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له دلې سره یو ځای شي د ترکیه لاري تیریږي. د لویدیځو هیوادو هغه غړي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شوي دي په خپلو انټرنیټي پیغامونو کې لیکلي دي چې د ترکیې له لارې سوریې ته رسیدلي دي. یو بریتانوي مېرمنه چې اوس د اسلامي دولت له ډلې سره په انټرنیټ کې لیکي چې د ترکیې له لارې سوریې ته تلل خو په ترکیه کې ونیول شو، بیا د دې وکیل چې د اسلامي دولت له ډلې سره یې اړیکې وو له دې سره مرسته وکړه او خوشي یې کړه. دنن اسلام پونم روسی انټرنیټ پانه د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر په وینا لیکي چې ترکیه غواړي چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې نظریه د تل لپاره لمنځه یوسي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی غواړي چې لویدي سواربانو ته دا څرګند کړي چې د اسلامي دولت ډله له اسلام سره هیڅ راز ارتباط نه لري او اسلام باید له تروریزم سره یو رنګ ونه ګڼل شي. د سوریه په رقه شار کې په روسیو کې یو شمیر ازریانو او ترکانو یو ویډیو خپره کړه او په هغه کې د اسلامي دولت پر وسلوالو لګیدلې تورونه رد کړل. د ابو یوسف ترکی په نوم یو ترکی هم په سوریه کې ورته خبرې کړې دي. دای د جبهه النصر غړی دی چې لال قاعده سره نږدې اړیکې لري. د اسلامي دولت په ډله کې د سلګونو ترکانو د موجودیت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر خبري ورسته له هغه خبرې شوې چې تیر اونۍ د ترکیې عدلي وزیر وویل چې د اسلامي دولت شپاړس غړي په ترکیه کې بندیان دي، خو عدلي وزیر په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې دا کسان څوک دي او د کوم هیواد دي.
د ژوند رنگونه
نایم کوچای اته خانیه تنور به زکی هو دا اوس ور بلک بس په ما کې کشل نه پرو کلس نه پرو ک پندلس نه پرو پراته بو دی له خدای ته خو ګرم بو
دا ته خانی به تم رګټه کوله
دا توخانه یعنی وجود به نرم ساته بنی ادم ګټه دا وسله غ یخ نه په بچو
د زمي لپاره په خو وخت وکي تاسو نور څه تیاری نیولې
دا سنځلی بم کې خو دی سنځلی دا برستن بم نو برستن به په واښه ولا سنځلی به ویب سایت اسکاره بم چې تازه کړ د چړی اسکار بیا بم دلان دی د چړی خاکا واچوله بیا بم د افساز خ پکای ک پکای ک پکای ز بخاری وزي کسر بم سپینه ایرا په واچوله هغه بم سنځلی لاندې کې خو د دوه شپې او دوه ورځې په ساته ز ګرمه
وسغه سنسته
وسغه سنست
ولی
زغال خدا ز زر په دی څو دی په سوار لسو دی 2000 د بوري او ته وسه دی مونږ نه رسی
کالی به خلکو چر قم کالی اخستل تاو ده کالی لکه ووسی بازارو که پیدا کی یقه وقت بود؟
بخواه که بچه بی داده خمتاگان و کالی بود ده سر دبل کالی ده رش و ده شان به اخست بسید سو جورول به و آغست به آقا بنوب که گرم موجود ووس خود اقا کالی دی در چوتی ده نویره و تلی دی بسید سا چه نسرای پی گرمی گی نسرای پی آقا گی
یعنی بخواه که و؟
بخواه که و
قیمتونه بیا څنګه و دیغه وخت اب دیوس
قیمتونه اوس بیخی قیمت دی ول قیمتای سره بیخی غیال ته خو به چې دیو میاسه به غریبی مزدوری وکړه قرار به پروت په ډډه ورته بل میاسه ته به بیا خدای یو کال باید هغه خوړه و سید لاس او پښې وهې، نه چای شته، نه بوره شته، نه وړه شته، نه صابون شته، نه دا شی شته، دې وته نه رسېږو. یعنی پخوا خو هغه غوندي وو، پسادېس هغه کوچیاني غوندي وو چې وړه به م کې واچول، مونږ به څټې بللې، کورۍ به وو، کیدۍ به وه، پیسوله به وو. ښه دې غوږ ونیسه، اوس هغه یو هم نشته په دغو جنګونو چې راغلي.
ژوند م له پخوا نه بیا تر اوسه څومره تغیر کړی ده؟
پخوا لا پېتا کړه و، اوس بیخي ضعیفي ده په ژوند کې.
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبرې